دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 کال د سپتمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په روان خبرونه کې د فاټا په اړه د پاکستان د وفاقي کابینې یو مهمه پریکړه د قبایلي سیمو ستونزې او سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو راپورونه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې وارو کوو انیسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقي کابینه فاټا ته د عدالتي واک غزولو په اړه بل پارلیمان ته د وړاندې کولو منصوري ورکړې ده. په کراچۍ کې د دوو پښتنو د غیرت په نوم د وژنې پر ضد پلټنې دوام لري او د اسرائیل وزیر اعظم یو وار بیا د ایران اټومي تړون سره مخالفت ښودلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلي سیمو په اړه د اغه بل پارلیمان ته د وړاندې کولو منصوري ورکړې چې لمخې د سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ واک غزول کیږي. د وزیر اعظم هاوس لخوان نن مشال ریډیو ته پرالیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې 13 ورځې نه وخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د فاټا لپاره به د بلونو منصوریدو او د قوانینو عملي کېدو د اف سی آر قانون ختمېدو د سترو عدالت تونو واقع سیدلو عمل په مرحله وار توګه تر سره کیږي. د پاکستان او ترکیې چارواکي د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره په ګډه کار کولو ته سلا شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون د انکری سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر وزیر اعظم او د خپل ترک سیال په ګډون سره نورو چارواکو سره د سیمې په امنیت د دواړو هیوادونو اړیکو لاخ کولو د افغانستان د سولې او ثبات د کشمیر او روهنجیا حالاتو په اړه خبرې وکړې. خبر پاڼه سیاتوي خواجه آصف او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د ملاقات پر مهال پر دې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه دي د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې لپاره د مذاکراتو په برخه کې په ګډه کار وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وایي که چرته پاکستان د اندېښنې لري چې هند دوی پر ضد د افغانستان په خاوره کاروي نو باید پلټنې وکړي. عمر رضا خلوال پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل افغانستان پوره حق لري چې بل کوم هیواد سره اړیکې ولري او پاکستان دې دا شک پرېږدي چې ګواکې د افغانستان او هند اړیکې پر ضد دي.
که چېرته پاکستان دا تشویش ولري چې بل هیواد زموږ د ځمکې نه د دوی په ضد باندې استفاده کوي، هغه حق دی چې موږ هغې ته ځواب ووایو. نو فلحال زموږ او د هندوستان تر منځ هم داسې څه نشته دی چې هغه دې موږ پټ کړی شو. زموږ ولسمشر بارها بلنه ورکړې ده پاکستان ته چې هغه د هندوستان په اړوند تشویشونه چې لري موږ آماده وو چې دوی راشي وګوري.
عمر ساخلوال سیاتوی چې پاکستان دې د افغانستان په اړه خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د هواد د سولې او ثبات لپاره دې رښتینی حسي وکړي. پولیس وایي دا کسانو پلټه کې دي چې په کراچۍ کې یو پښتون الګ او جینۍ د غیرت په نوم وشلې دي. د کراچۍ پولیسو پرون رسنو ته وویل د جرګې په حکم دا 12 کلن الګ او 45 کلن جینۍ په دې تور کټ پورې تړل شوی او د بجلی په شاټونو دواړه وشل شوی چې ګواکې د واده کولو په غرض په اګست میاشت کې تښتېدلی وو. د پولیسو په خبره جرګې د دې کسانو د وژنې حکم لاغیروسته ورکړ چې د الګ او جینۍ خپلوانو ورته دا پېښه وړاندې کړه. پولیس زیاتوي د وژل شوي الګ او جینۍ پلرونه دوه ترونه نیول شوي دي خو د جرګې مشران پټ شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یو وار بیا د ایران اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون مخالفت کړی دی. نوموړي د سرګندونې پرون ارجنټینیا ته د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته کړی دی. اغورا پورونو ته چې کېدای شي اسرائیل د ایران اټومي تړون پر ځای ساتلو لپاره ملاتړ وکړي، نتنیاهو وویل لدې موکې استفاده اغستو سره دا واضح کوي چې د یاد تړون په اړه د اسرائیل دری سرګند دی او هغه دا دی چې دا یو بد تړون دی او باید سم یا ختم کړل شي. نتنیاهو په تهران تور ولګو چې دا هیواد له یوې داسې ترهګرۍ سره مرسته کوي چې د لاتینی امریکا په ګډون ټولې نړۍ ته غسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوټ ویلی د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا نه غواړي چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ سفارتي شخړه لا نور زیات شي، بلکې د اټمي سواک لرونکو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړی پرون یوې خبري غونډې ته ویل د بهرنیو چارو وزیر دا فکر لري چې په اوسنیو حالاتو کې د داسې کومو ګامونو پورته کول ضروري نه ده چې ورسره اړیکې لا نورې خراب شي او دوی د اړیکو ښه کولو هڅه کوي. دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د مسکو او واشنگټن اړیکې د زیات تاوتریخوالي ښکار دي. د وروستیو کې روس په هیواد کې د امریکایي سفارتي کارکوونکو د شمیر کمولو حکم ورکړ، او د دې وروسته بیا د اګست په 1 نیټه امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د روسیې سفارتخانې واشنگټن او نیویارک کې د دوو تجارتي مرکزونو بندولو فرمان جاري کړ چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې کړکیچنې شوې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی شویګو د شام په دمشق ښار کې د هیواد ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دي. د روس د خبري اژانسونو تر مخه د روس بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې شویګو او اسد د مسکو او دمشق ترمنځ د پوځي همکاري او دایشته د ماتې ورکول لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي دي. د ولسمشر اسد دفتر ویلي د دې ملاقات زیاتره پام په هغو پلانونو وو چې په کې له وسلوالو څخه د ختیځي ښار دیل الزور بیرته نیولو او د شام په ټوله سمکه رترګرۍ په مکمله توګه د ختمولو لپاره هڅو لا پیاوړي کولو خبرې شاملې دي. او اخیری خبر دا چې د پاکستان او د کرکټ د نړیوالې لوبډلې ورلد 11 ترمنځ شل اووریزه لوبه پرون پاکستان په شلو منډو سره وګټله. د لاهور په کسافی سټیډیم کې ورلد 11 لوبډلې ټاس وګټو د بال کولو پریکړه وکړه. پاکستان لومړی بیټنګ کولو سره په شلو اوورونو کې 190 منډې جوړې کړې او 500 لوبغاړي وسوسېدل. د دې په جواب کې ورلد 11 په شلو اوورونو کې د وو وکټو په زیان سره یوازې 190 رنسونه جوړ کړل. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه او 0 پیسې خرڅل کیږي، او په 1.6 روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.8 روپیه او 50 پیسې، او په 1.8 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.25 روپیه او په 1.6 روپیه او 0 پیسې. یو ریال په 28 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي، او په 28 روپیه او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه 50 پیسې، او په 1.3 روپیه او 10 پیسې. افغانۍ په یو روپیه 250 پیسې، او په یو روپیه 450 پیسې، او په یو پاکستانی روپیه 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي، او په یو پاکستانی روپیه 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی، او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 36 او 40، او په کوټه کې 33 او 43 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وفاقي کابینه فاټا ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د واک غزول لپاره پارلمان ته د بل وړاندې کولو منظوري ورکړې ده. د فاټا ولس دې پریکړې ته څنګه ګوري؟
بینو تقریبا په دې باندې پلس 7 کال از مونږ ولې کې د اوس ټرای بینول تلیا هغه کیس لاړو، او کدا اوس اسلام آباد های کورټ ته شو تقریبا په هغه 20-25 سال لګي.
د خیبر ایجنسی د شین کمر کلی خلک وایي چې دوی د نامنی په وخت کې د وسوال مخ ته ودرېدل او د سیمې د امن لپاره قرباني ورکړي، خو اوس حکومت لپام غرزولې دي.
نو سر د شریر کورلا وراشي ډېر کورلا وراشي اوس په نشته راځي په ګډه تکلیف راځي په نو د کورونو.
د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا له افغانستان سره پر ګډه پوله د کټارو یا اغزن تار جوړولو خبره کړې، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پر ګډ سرحد د اغزن سیم لګول یا د نورو موانعو جوړول د ولسونو ترمنځ فاصله زیاتوي.
د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفداری نه دی کړی. زه دي مونږ په خپل بحث کې ویلي چې بهترین نسخه پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسي ده.
په روان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته پر کتنې سربیره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري، او تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان وفاقي کابینې د دې هیواد په پارلمان کې د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کول منظوري ورکړې ده. په دې اړه تیر ورځ ناوخته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې غونډه وشوه. په پارلمان کې د فاټا اصلاحاتو بل منظورېدو وروسته به نه یوازې په قبایلي سیمو کې اف سي آر قانون ختم سي، بلکې دغو سیمو ته به د پاکستان د لوړو عدالتونو د واک دایره هم وغځول سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عرفات انجم راکوي.
تیر ماقام د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې قبایلي سیمې په کامی بهیر کې ورګډولو لپاره د پاکستان وفاقي کابینې فاټا اصلاحاتو بل پارلیمان ته د وړاندې کولو منظوري ورکړه. په غونډه کې وویل شو چې بل په پارلیمان کې منظورېدو پس به په فاټا کې اف سي آر قانون ختم شي او فاټا کې به د ملک نورو برخو په شان ترقیاتي کارونه پیل شي او قبایلي سیمو ته به نور اضافي فضایل هم د صوبو د فریقینو په اتفاق ورکړې کېږي. فاټا اصلاحاتو بل تر لاندې د سپریم کورټ او اسلام آباد ہائی کورٹ دائرہ به تر قبائلی سیمو غزول شي او په ملک موجوده نور قوانین به هم مرحله وار په فاټا کې عملی شي. کابینه تو ویل شو چې فاټا په کمی بهر کې شاملولو لپاره سیاسي او قانوني معاملات تنظیم د سارنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې شوې ده چې مشر ولی وزیر اعظم پخپل کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزارت ته امر کړی وو چې د قبائلی سیمو په کمی بهر کې د شاملولو لپاره د قانون سازي وکړي. له دې وړاندې فاټا اصلاحات سکال په اپریل میاش کې د کابینې نه هم منظور شوې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د قبایلی سیمو ولسوالۍ چې هغه د وفاقي کابینې دا پریکړه نه مني چې ټول قبایلی سیمې به د اسلام آباد های کورټ تر واک لاندې راځي. دوی وایي چې هغه لا هم د فاټا ټریبیونل له اوږدو او ستړي کوونکو مقدمو څخه خلاص شوی نه دي، نو اسلام آباد های کورټ به د هغوی مقدمه هیڅکله هوارې نه کړي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی د فاټا له ځینو وګړو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
پرون وفاقی کابینې قبایلی سیمو ته د اسلام آباد های کورټ اختیارات غځولو منظوري ورکړي، ولې په دغه منظوري باندې ګډ پارلمان نه منظوري ورستو اخستل کیږي. د قبایلی سیمو ولس چې لا هم یو شمیر قانوني مقدمه په اف سی آر ټریبونل یا فاټا ټریبونل کې روان دي، وای چې هغوی د پیښور په دغه عدالتونو کې د خپل مقدمو لپاره ستړي شو، نو بیا څنګه کولای شي چې هغوی خپل مقدمو لپاره اسلام آباد های کورټ ته لاړ شي؟ محبوب شیر د پنډیالې محمد وسیدون کې دی او وای
نه دا کیس موږ د ټریبونل تقریبا په دې باندې لس ست کال موږ ولې کېږي اوس خټای بیونل تلیا هغه کیس لاړو او کدا اوس اسلام آباد های کورټ ته شو اسغه تقریبا پاغه 20 25 کا سال لګیغه مسله به اړول کیږي نه. دویمه خبره دا ده چې موږ سره د قبایلو شنه خدي کار دي چې کچته موږ په اسلام آباد های کورټ ته زونه موږ د پولیس په ځای باندې تنګي نه په دوه ورځې کې موږ اسلام آباد ته رسیدې نه شو.
جاوید خان مومن وای چې په قبایلی سیمو کې د خراب حالات له وجې د ولس کاروبارونه خراب شوي او ولس په مالی حالت ډیر کمزوري پاتې دي. اوس نو که اسلام آباد ته ځي خرڅونه به زیات کیږي او بل دا په اسلام آباد کې به د وکیلانو فیسونه لکومې پوره کوي.
اسلام آباد ته تک موږ ته ډېر زیات مشکل نه، موږ سره خو د پیښور کریم په مشکل به پیدا کیږي. اسلام آباد ته به کری څوک موږ ته راکوي، بل موږ دومره اپروچ نشته دي، نو هلته به موږ هغه دفتر ته څوک پرېږدي.
مقیم شاه برهان خیل په اقتصادو کې د پیښور پوهنتون نه د ماسترۍ ډیګري اخیستې ده او هغه وایي چې د قبایلی سیمو ولس په پیښور کې ډېر نابلده دي، نو بیا ممکنه نه ده چې اسلام آباد ته لاړ شي او خپل قانوني مقدمه مخ په وړاندې بوزي.
بل قبایل اسې هم یریږي چې د خپل لاقین لاندې زی هغه ته په خن نظر نشي کتل، نو دا اسلام آباد های کورټ ته چې کوم ایکستنشن موږ ترا کړی چې تاسو ولته ځي، نو الته خو اول خبره ده چې یو سړی په خبر ته نزي په خبر های کورټ د نن نه پورې مان نه دی لیدل، نو دې لپاره چې کوم دی اسلام آباد های کورټ نه موږ له پېښور راکړي، دلته چې کوم دی موږ وکیلان خپل پښتانه خلک دی نږدې دي، دلته لګ ډیر بلتیا او زړورتیا به موږ کې وي په نسبت د اسلام آباد باندې.
دا باجوړ ایجنسی نه پارلماني غړي شهاب الدین خان وای چې هغه په وفاقي کابینه کې تجویز وړاندې کړو چې فاټا ته د پیښور های کورټ اختیارات ورکړي نه چې د اسلام آباد های کورټ، خو بیا هم وفاقي کابینه د هغه دغه تجویز نه دی منلې. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پیښور.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه او ریاوس زو د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د باړې د شینکمر کلی خلک وای چې دوی د نامنی په وخت کې د وسوالو مخ ته ودرېدل او د سیمه د امن لپاره قرباني ورکړي، خو حکومت لپاره مغرزولي او د دوی د سیمه د بیا رغون لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دی پورته کړي. ځای ولس غشتنه کوي چې دوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکړل سي او سره دي د ورانسو کورونو معاوضه ورکړل سي. په دې حق نور تفصيل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د باړې درې پرتی سیمې شین کمر اوسیدونکي وایي چې دوی هلته د بدامنۍ او جګړو په وخت د حکومت مرسته کړې ده او د وسلوالو پر ضد امن لښکرونه جوړ کړي وو، خو چې اوس په سیمه کې د امنیت وضع ښه شوی نو حکومت دوی ته پام نه کوي او تر اوسه د یو شمېر سهولتونو نه محروم دي. په دې هکله د شین کمر سبیل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
اور ټول انار پر پاتې شولې دغه حکومت ته تواجر می سپیل لا ور نکړل او خپل څوک نه ګوري کنه ما شومان دومره خوشی شول چې می په علاقه کې څه تیر نه دي وځه تر علاقه یې سپیل ولا راځي او به نه موږ په دغه کې به یې په ګلنه کې موږ نه یو ګوستې ما زنانا دومره لره لره تکلیف لا شي کنه چې دې اگر تکلیف سره موږ مخ شو درې میا سالور میا سکه یو د علاقه کې بارونه نه یو را دلای ټول چې می ته کولو شي د تعلیم ولا نور ادمي په علاقه کې نه ډاکټر شته راي بیمارانو تکلیف موږ ته ډیر زیات اسپاټال نشته راي ولا کینې ډاکټران ولا نه راغلي نه راځي ډاکټر شته راي چې موږ ای علاج وکړي.
او حلیم جان وای چې هلته څومره کورونه وران شوی د هغې د بیا رغولو سروې هم تر اوسه نه ده شوې.
نه سروې شوی را ده نه له کوم څه کومه سروې را پوره شوله برات ورو ولم پوره شوله تجربه ولم پوره شوله سروې د تا موږ کومه علاقه کومه ده له سروې نه شوې یې کورلا وراشي ډېر کورلا ورانځي سمیپ دا علاقہ کے ڈیز جب تکلیف رہے ڈاکٹروں تکلیف رہے گا تو اسکول نشتا رہے خلق لوئی شوال اسکول میں ٹینٹ ہو اس طرح انداز سے بڑے تکلیف رہے اسپتال میں ڈاکٹروں
د خیبر جنسی د ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکی سلمان خان وای چې پولیټیکل انتظامیه د دې ټولو ځپل شو سیمو د خلکو د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې کوي او په تیره میدان او باډه کې په سلګونو خلکو ته د وران شو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړې ده او پرمختیایي کارونه یې پکې پیل کړي دي او چې کومې سیمې پاتې شوې دي د هغې سروې به هم وشي او تبا د خلکو ستونزې هوارې کړل شي. چارواکي وایي چې په تیره میدان باړه او شین کمر کې د حکومت واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه او ریله خیبر زو د اورکزو پر لور. په اورکزو کې ځای مشران او ترانسپورټران غوښتنه کوي چې پر یخو کندو لار دی د سورلو پر گاډو د تاګ راتګ بندیز ختم کړل شي. د دوی په خبره پر دغه لار چې غلجو ډبوري او خدیزی سیمې پرتی دي د میشتو ځواکونو لخوا ځای ولسته په گاډو کې د سورلو وړلو او راوړلو اجازه نشته. په دې اړه مشال رادیو خبريال طارق اورکزی راپور کوي.
د ټرانسپورټرانو اتحادی یوزای مشر ملک ممتاز خان وای په سیمه کې امنیتی ځواکونو پر یخو کنډو لار ځنی محسوس گاډي د سوالو لپاره ټاکلې دي خو له په نورو بندیز دي. ملک ممتاز خان وای د امنیتی ځواکونو ته دغه بندیز درسته گاډي ولاړ دي او سخت نقصانونه ورته رسیږي.
لکونو بجی لکونو بجی تا مطلب دے چتیس گوڑی اک نشی کا والا ہے وہ بل مدا مطلب دا مشکل ہے پندرہ دن بعد مطلب گوڑی نمبر رہتی میں تو منہ ٹوٹلی نقصان دے
زایما شاه شهید خان اورکزی وای په سیمه کې د میز واکونو لخوا د سولو پر گاړو د بندیز لکبله ځای اوسیدونکو ته سخت ستونزې جوړې شوي او هغوی نشي کولی چې پر وخت تګ راتګ وکړي او یا خپل رسمي کارونه ترسره کړي.
ګاډي دوی ته کم شي او پاتې کې ګاډي نه ملويږي او ټوکن نه بغیر ګاډي نشي تللی نو دغه خلک بیا مجبور شي بیا ځان ته اسپیشل ګاډي اونسي. په دغه لارې باندې دا پر سب ډیویژن کبایلو لار تقریبا څلور اویا کیلومتره
جوڑی گی او تا کلا بیا درد بنے دوی تا گاڑے نمی جوڑی گی سپیشل گاڑے زون تا نیسی نگا با پس دیڑی لوی را ورگزی جنسی بنے چیز دو کوم دوی تا لار دوانیم سوا کلومیٹر نا هم زیادا جوڑی گی دو کوم کی دو شپا گنتے آتا گنتے مکمل ورید آگا ٹیم دو دوی لگی گی
مشال لڈیو چکلا پا دی آڑا لاورگزو دا کامی سیمبلی لغر ڈاکٹر سید غازی گلاب جمال سر خبر اکڑی نو دا حق دا وینا وا چی پا سیما کے چکا می لاری دی آگا ٹولی ورطا پاس پرانستا لے اوکل چی حل تا حالات پا مکمل توگا خشی نو دا بندیز با هم اچت کرے شی
بریگیڈیر صفا اوپن جرگے کے بیا ویلو دی علاقے تا اپر تا سکن دے ادرے وڑا لیارے مو علا مدرے لیاری دی زرگیری نا دے شو نا دے وہ اخوا تا مشتی ملے طرف نا یعنی زیڑے روڈ طرف نا کا سکر زی ویلو صدا پس کلو دی رتلو دے پارا آمتلو دے پارا
دیہو کنڈاولار چې د برورغزو مختلفی سیمې لهنګو او کوهار سره نخلوی حلتا په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دورسته تړل شوی و. یو کال مخکې د عام ټرافیک لپاره پرانستل شو خو د سولو پر گاړو د تګ را تک بندیز لا هم دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلی شے
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري ل خیبر او اورګزو زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان ځای ولس غوښتنه کوي چې په شکتوي سیمه کې دي د ګوزان یا پولیو رنز د مخنیوي لپاره د کارکونکو شمیر زیات کړل سي. په دا ورسوي کې حکومت په شکتوي سیمه کې د ګوزان د مخنیوي په څانګه کې د اوو کسانو د ګمارلو لپاره اعلان کړی دی خو ځایي ځوانان دا شمیر ناکافي ګڼي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راپور کوي.
د سولی وزیرستان شک توی بیروزګارا تعلیم یافته ځوانون ویایي چې په دغه سیمه کښې د ګوزان رنز د مخنیوي د پاره خالي اووه کسان برتي کول بیخي کم دي. دوی زیاتوي چې په دغې شمېر کښې د درې ګنا اضافه وکړای شي چې د ګوزان رنز مخنیوی هم یقیني شي. یو ځوان نیک محمد ویایي
یو پوسٹینا ور کړی دی او وو پوسٹینا اته هلکا شکتی پر اب ناکاسی دی او دغه شی میز مخشه ها تقریبا 23 تاسونه کمپین کړای وو چې پی ایم میز مشروط بوتلی وی چې کلا ها د شکتی علاقہ غا کی دغه ایڈورٹائزمنٹ دغه پوسٹینګ کو پک او آغا یہ ون نہ کم بلکې دا پوسٹینا دغه ایڈورٹائزمنٹ یې کو وک چې دغه د پورا سات نه دغه د پورا 40 پوسٹینا ها ناکاسی دی چې څو پر دا پوسټینا در ګناشه وی نوی تر یغه پر د میز بایکاټ هاوی.
یو بل تن نور محمد زیاتوی
علاقہ چې ما دو دا تقریبا 50-65 کیلومتر باندې مشمل دو تقریبا دا 1,00,000 نه ابو آبادی دو پدا سے میز چیر دا کدای نشی سے دا پو آر سیٹینا بند کورت شی میز تا پاچار دی تے دا سیٹینا میز تا در گونا چار گونا سیٹینا نشی آگا پورے میز پو بائکار شے ہوی آگا پرو دے شک توی شے مہم ہنا چالی دی آگا پرو میز احتجاج ہاں چی
پا دغا بار ایک شے میں چے دسولی وزیرستان پولیٹیکل ایجن زفرال اسلام خٹک نا پشتنا وکڑا آگوی واویل دا غوزوانانو غورا وکڑا چکا دے دوی غوشتانا و نشوا منلا بیا با دوی پا دغا برتیک شے اتجاجن برخا و نخلی. سلاب مسود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونی پر دغو سپو اوریدای شئی. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
زموږ غل مشال ریډیو خوري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون له افغانستان سره پر ګډه پوله د کټارو یا اغزن تار لګولو خبره کړې او ویلي دي چې هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو ګزمو ته تیار دي. خو په اسلام آباد د افغانستان سفیر وایي چې پر ګډ سرحد د اغزن تار لګول یا د نورو موانعو جوړول د ولسونو ترمنځ فاصلې زیاتوي او د افغانستان حکومت یې سخت مخالف دی. فرشته جلازی به په دې اړه راپور وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې له افغانستان سره د ګډ سرحد څارنه به زیاته کړي او له خپل لوري یې د پولي پر امتداد د موانع پر جوړولو ټینګار کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې پر پوله د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلولو ته تیار دی. صدر اعظم عباسی ویلی موږ به پر ګډه پوله اغزن سیمو لګو او افغانان هم کولای سي چې خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو ګزمو لپاره هم تیار یو. عباسی زیاته کړې چې ټولې هغه جنایتکار ډلې چې پاکستاني پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېر دي. په دې اړه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو روابط نازک دي او داسې ویناوی نشي شکولای.
افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدارای نه ده کړی. زه دي اصلا مونږه په خپل بحث کې ویلي چې لوترین اصول پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده. دغه پالیسی دا پالیسی دی حامد سولې په افغانستان کې. دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. دا پالیسی د هغه څه وسی چې د افغانستان او پاکستان د وګړو ترمنځ چې تاریخي اړیکې لري، قومي اړیکې لري، ژبنۍ اړیکې لري، د نږدېوالي باعث چې د خاردار خو د لریوالي باعث ګرځي. دا نورې ستونزې راولاري. فلهغه موږ بالکل مخالف یو او دا اصلي هغه کوم چې مشکل دی د هغه ته ځواب نه دی بلکې یو بل څه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست په ورستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړو. پر پاکستان یې ژغ وکړ چې امریکا نور دا نسی زغملای چې پاکستان داسې تروریستانو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر اوسه دوی کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې او ټینګار یې کړی چې حکومت باید د امریکایي چارواکو له لوري د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې لازم اقدام وکړي. د اسوسییټډ پرس په حواله شاهد خاقان عباسی له امریکا سره د خپل حکومت د نازکو اړیکو په اړه خبریالانو ته ویلي چې فکر نه کوي چې د افغانستان وضعیت د امریکا او پاکستان روابطو ته ټاکونکی وي. هغه ویلي امریکا او پاکستان تاریخي زاړه روابط لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نور هیوادونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې پاکستان باید اعتراض ور باندې ونه کړي. دا خبره حضرت عمر زاخیلوال تیر ورځ د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندېښنو کمولو لپاره په څرګندونو کې وکړه. زاخیلوال په دې اړه له مشال رادیو سره هم خبرې کړې چې تفصیل یې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له نوې ډیلی سره د کابل په روابطو کې داسې څه نشته چې له امله یې د پاکستان چارواکي اندېښنه وکړي. زاخیلوال بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان اندېښنه لري د افغانستان حکومت ځواب ورته وایي، خو له دې درکه د پاکستان اندېښنې پر موثقو اسنادو نه دی ولاړې.
رابطې پاتې نشي پاتې کېدی. نو فلهغه زموږ او د هندوستان ترمنځ داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
د امریکا ولسمشر د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ او پر هندي ژغ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پانګونې په مرسته په هغه هیواد کې د سولې له تامین سره کومک وکړي. د راپورټونو پر اساس د هند حکومت به تر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کړې وي. حضرت عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ور بیا ټینګار وکړ چې له بل هر هیواد سره د ارتباط ټینګول د افغانستان حق دی او نور هیوادونه باید اعتراض ونه کړي. خو ښاغلی زاخیلوال زیاته کړه چې له کابل سره د نوې ډیلی روابط لکه څرنګه چې اندېښنه یې شایي موجوده وي د پاکستان د منځوي کولو له هڅو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پاکستان ته وړاندیز وکړ چې له کابل سره د نوې ډیلی روابطو ته مثبت نظر وکړي او ډاډ ورکړي چې له هند سره د افغانستان شراکت به د پاکستان لپاره هیڅ زیان نه پېښوي. ښاغلی زاخیلوال یو بیا د افغانستان او پاکستان د ولسونو تاریخي اړیکو ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومتونه باید د خلکو د لا نږدې کولو لپاره کار وکړي
تر څو چې دواړو هیوادونو ترمنځ هغه د بې اعتمادۍ فضا چې د هغه کمه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ چې هغه کمې پالیسۍ چې د اعتراض لاندې شي هغه مثبتې لوري ته لاړ شي او داسې یو فضا رامنځته شي چې په دواړو هیوادونو کې سوله وشي، دواړه هیوادونه یو په بل باندې اعتماد ولري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پرون د پاکستان په یو څیړنیز مرکز کې بحث ته ویلي چې افغانستان باید ډاډ ورکړي چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلې له خاورې پاکستان ته ضرر نه پېښوي او پاکستان ته هم ضروري ده چې د حقاني شبکې په څیر ډلو ته اجازه ورنه کړي چې پر کابل حمله وکړي.
تاسو ستوندې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه زمو جنانان سرونو باندې وبرولي او ني جنجي شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نوی چې باغې کې وګوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د غرمې د ولسم بجې سوی انیس اجمل به د مهم خبرونو وړاندیز ته د مهم خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلی سیمو په اړه د اغه بل پارلیمان ته د وړاندې کولو منصوري ورکړې چې لمخې د سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ واک وسول کیږي. تر رسنا وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینه د غونډې پر مهال د خبره شوې ده. د پاکستان او ترکیې چارواکي د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره په ګډه کار کولو ته سلا شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون د انکرې سفر پر مهال په دې اړه له ترکیې چارواکو سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي که چېرته پاکستان ته اندېښنې لري چې هند د دوی پر ضد د افغانستان خاوره کاروي نو باید پلټنې یې وکړي. عمر زاخیلوال پرون مشال لیډیو ته ویل افغانستان پوره حق لري چې بل کوم هیواد سره اړیکې ولري او پاکستان دې دا شک پرېږدي چې ګواکې د افغانستان او هند اړیکې یې پر ضد دي. پولیس وایي دا هغه کسانو په لټه کې دي چې په کراچۍ کې یو پښتون الک او جینۍ د غیرت په نوم وشلې دي. د کراچۍ پولیسو ویلي د جرګې په حکم دا 15 کلن الک او 15 کلن جینۍ پر دې تور کټ پورې لومړی وتړل شو او بیا وروسته د بجلی په شاټونو وشل شو چې ګواکې د واده کولو په غرض په اگست میاشت کې تښتېدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدرناوټ ویلي د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن دا نه غواړي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ سفارتي شخړه لا نوره زیاته شي بلکې د اټمي ځواک لرونکو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو هڅې کوي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی شوېګو د شام په دمشق ښار کې د هیواد ولسمشر بشار الاسد سره لیدلې دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې شوېګو اسد د مسکو او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ او داعش ته د ماتې ورکول لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې انیسا جمال وړاندې کوي. یو سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانډنټ د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال محمد عمران دغه هیواد د کورنی ورسپانډنټ د اداریو مهم ټکی راخستې دي، راځي چې ورته ورسو.
د پاکستان جنگ ورسپانډنټ لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبره سمه ده چې د پاکستان فوزی او استخباراتي چارواکو باندې بندیزونه لګول، فنډونه ودرول او فوزی امداد نور کمول د امریکا په زیان دي، ځکه چې د دې لارې به تر هغه پر ضد جنگ اغیزمن کیږي. امریکایي فوزی امداد کې کمی به پاکستان د چین او روس نه په وسله اخیستو مجبورۍ. اداریه لیکي چې حقیقت دا د امریکا په افغانستان کې ناکامه شوې ترهګري د سیمې د ملکونو مشترکه ستونزه ده او په ګډه سره د دې نه د خلاصي لپاره کوششونه پکار دي. یوازې د خبرو اترو عمل په افغانستان او منطقه کې د تلپاتې امن ضمانت ورکولی شي. پاکستان، ایران، چین او روس چې کومې هڅې کوي امریکا یې باید ملاتړ وکړي. کابل حکومت او طالبان د سولې د خبرو میز ته پراوستو کې خپل مثبت کردار ولوبوي. ایکسپریس ورسپانه لیکي چې ترهګري یو نړیواله مسله ده او ترهګر په ټوله دنیا کې خپل هدف په نښه کوي. پاکستان بیا بیا ویلي چې طالبان او حقانی ډلې د دوی سره هیڅ تړاو نه لري او نه غواړي چې دا خاوره استعمال کړي. اوس د منطقې د سلامتیا، د امن بیا پر ځای کول او ثبات لپاره ضروري ده چې پاکستان، ایران، افغانستان او چین په شریکه کینی او خپل منځي اختلاف د خبرو اترو لارې هوار کی. مشرق ورځپاڼه لیکي چې په پېښور ناصرپور سیمه کې د پولیسو دا دعوه چې د اړو په یو مل کې د داعش مرکز وو قسم او منل شي نو سوال دا راپورته کیږي چې دومره لوی دعوې لپاره کومه خبري غونډه ولې ونه شوه. پولیس ته داسې کوم ثبوتونه په لاس ورغلي وو چې د کوم پر بنسټ وویل شو دا د داعش مرکز دی. ادارې لیکي کچري دا په رښتیا د داعش مرکز وي بیا لویه کامیابي ده. خدا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر تل په پاکستان کې د داعش له موجودګۍ انکار کړی. دا او دارنګ نورې پوښتنې د پولیس دعوه کمزوري کوي. باید د دارنګ انکشافاتو نه ډډه وکړی شي او که ضرورت وي په مناسبه توګه د میډیا او اولس ته وښودل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریټرز خبری اژانس لیکي په پاکستان او هند کې میشت روهینجا مسلمانان په میانمار کې د خپلو خپلوانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي. بلخوا دویچ ویلې لیکي له جرمني څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته پر لیږلو په دغه هیواد کې د بشري حقونو یوې ډلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په هند او پاکستان کې میشت روهینجا مسلمانان وای دوی چې کله اوس د خپل خپلوانو په اړه اوري چې څنګه په برما کې وژل کیږي او یا پرې تشدد کیږي نو سخت خپه کیږي. رویټرز سره د خبرو پر وخت الکاما بیبی چې د هند په جنوبي سیمه کې پات کیږي وای دا ډیره پریشانه ده او هر وخت په میانمار کې خپل کور ته ټلیفون کوي خو څوک یې نه پورته کوي. الکاما بیبی په هغو سلګونو خلکو کې ده چې په 2012 کال کې د بودانو اکثریتي راکین سوبین اکړه وکړه. په دغه کال په سلګونو روهینجیا مسلمانان هند، پاکستان، بنگلاديش، ملیزیا او سعودي عرب ته اکړه شول او یوازې په تیرو څو شپو کې 300,000 روهینجیانو خپلې سیمې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې پرېښودې دي او د بنگلاديش سرحدي سیمو ته اکړه شول. رویټرز په کراچۍ کې د حامده بیبي سره هم خبرې کړې دي. هغه په کراچۍ کې پیدا شوې ده خو خپله برمی ژبه روانه وای او لږه لږه اردو هم ویلې شي. په یو ډیر وړوکی کور کې د خپلې کورنۍ سره اوسېږي. د حامدې کورنۍ وای دوی هر وخت د خپلو خپلوانو په اړه اندېښمن وي. بلخوا ډیوچېویلې وای د سپتمبر په 12 د جرمني د ډوسلډوف ښار نه کابل ته په یو الوتکه کې 15 افغانان ولېږل شول چې په دغه هیواد کې د پناه درخواستونه رد شوي دي. د تیر جون په میاشت کې جرمن چانسلر انګلا مرکل د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لېږلو فیصله په هغه وخت بیرته واخیسته چې په کابل کې په یوه بمي چاودنه کې 9 کسان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. خو اوس یو وار بیا په اګست کې د جرمني حکومت دا فیصله وکړه چې دوی به افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استنوي. دا هغه کډوال دي چې په هیواد کې د پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي دي. په جرمني کې د بشري حقونو یوې کارکونکې ډلې بیا د دغو کډوالو افغانستان ته په لېږلو سخت تنقید کړی دی. د دغې ډلې پرو اسایل مشر وای په افغانستان کې لا هم جګړې او ناامنۍ روانې دي او لا هم په زرګونه خلک غواړي چې د جګړو ځپلو سیمو نه نورو خوندي ځایونو ته کډې وکړي او په داسې حالاتو کې د دغو کډوالو بیرته لېږل به یوه ښه فیصله نه وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې د ورستي توپان څپې کمزوري سوي او په دغه ایالت کې وضعیت د دکېدو خاطر روان دي. په لسګونو زره کسان د توپان پر مهال له دغه ایالت څخه وتلي وو چې اوس بیرته ورته پستنېدو دي. خان فریدزی د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې میشتي چې د توپان پر مهال له خلکو سره په بشري مرستو کې هم همکاري کړې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح له نوموړي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې توپان څنګه حالت راوستلی دي. هغه وایي
په میامی کې اوسېږم. طوفان شروع هم د میامی د ښار نه شوی وه. دا اول په کیوبا کې وه. د کیوبا سره 70 کیلومتره بارډر لري کیوس ساحه کې. نو د کیوس ساحه د ټولو نه زیاته زیانمنه کړې ده. د کیوس نه همداسې د میامی په مخ راغی. تقریبا د فلوریدا نه 2 میلیونه خلک وتی دي. میامی حالات اوس نورماله دی او طوفان پرون ورځ د نورو ښارونو په طرف لکه ټیمپا، جیکسن ویل او د فلوریدا نورو ښارونو ته چې غربي ساحې دي غلو. نن ورځ د فلوریدا حالت یعنی نورماله شو او ریکور شو او یعنی خلک خپلو کورونو ته بیرته روان دي. ساوت کورولینا کې ډېر زیات ټرافیک دی، یعنی ډېر زیات ازدحام دی د موټرو.
بلې، ویل سي چې په لکهاو انسانان اوس هم برېښنا نه لري. دوی څرګم د خپل ژوند سمبالي یا کسان چې پاتې دي ان دې توانېدلی چې نورو سیمو ته ځانونه وباسي.
په اول حالت خود دسی او حالت او چی استراری حالت تر پرونه پورې د خلکو حتی موبایلونه مکسرته زینو کې یعنی د موبایل نتورک هم کار نه کولو.
خپل شاروال یا هم والی تجمنه کړی ده هغو کسانو سره چې کورونه یې په دې وروستي طوفان کې زیانمن شوي دي یا ملکیتونه یې زیانمن شوي دي؟
خاص وعده خلکو سره نه ده کړی چې یعنی هغوی ته به د دې شیانو تاوان ورکړي. داسې حالت کې چې کله دا طوفان راتللو نو خلکو ته یې اعلان وکړو خلک یعنی شلټر یعنی داسې ځای چې هغه دغه اوسي محفوظه اوسېږي د ښار نه لرې اوسېږي او دوی په دې باور وو چې دلته خلک یعنی کولی شي چې په اسانۍ سره د طوفان نه محفوظه اوسېږي. ټول خلک یې هلته وړي وو لکه د فوټبال میدانونه او دغسې نور سټېډیمونه داسې ځایانو ته خلک وړي وو او هغوی ته یې د خوراک او څښاک شیان برابر کړي وو. فیسبوک د لارې خلکو یو بل سره کومکونه کول. ما شخصا د خلکو سره کومکونه کړي دي. په خپل فیسبوک کې مې داسې پوسټ کړی وو چې یعنی زه کولی شم چې هر چا سره کومک وکړم. داسې خلک وو چې ما ته به میسج وکړو چې زمونږ اوبه په کار دي. یو ښځې راته میسج کړی وویل زما د ماشومانو د خاطر غذا په کار ده. هغې ته مې ویوړه هغې رانه هېڅ پوښتنه ونه کړه چې ته څوک یې څوک نه یې. ما به ورته خپله ځان معرفي کوم زه د افغانستان یم افغان یم او یعنی بیا به یې په غېږ کې نیولم. یعنی راته مې ویل چې د افغانستان خلک داسې خلک دي مالی د دې نه هم ډېر ښه خلک دي. د افغانستان خلک مالی د ټولو انسانانو سره مینه لري مګر زما انډیوالان چې په یو سټور کې کار کوي یعنی شخصي سټور دی هغه د سټور والا چا سره چې کار کوي یعنی کلیانې دوی سره د دوکان نو دوی نه ما شخصا کلیانې واغستې کومه سودا به مې چې په کار وه هغه به مې وړله. یعنی هغه خلک چې په ښار کې پاتې وو د یو بل سره یې کومک وکړو.
د امریکا د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې یو ځایی استوګن خان فریدزی وو چې هلته یې د توپان په اړه زموږ د همکار سالی محمد سالی پوښتنې ځواب ولی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې ګنده شدګردی مکمل ختمه
افغانان څو غواړي بې شک چې
ډېره سخته راغلې تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري او تاسو کولای شئ چې دا هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس د افغانستان پر لور د سره صلیب نړیوال کمیټې خپل فعالیت د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې تر نامعلومه مودې ځنډولې دي. په افغانستان کې د سره صلیب مسؤلین وایي چې دا تصمیم یې تر هغه وروسته ونیوي چې د یادې کمیټې یو هسپانوي معالجه د دوشنبه په ورځ په بلخ ولایت کې خپل معذور ناروغ په ډز ووژل. په دې اړه نور حال مجیب رحمان حبیب زیرا کوي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مسؤلان وایي چې په مزار شریف کې د یوې 38 کلنې فیزیوتراپیست له وژل کېدو وروسته خپل فعالیت په شمازون کې بند کړی دی. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې مطبوعاتي مسؤل توماس کلاس ازي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې کمیټې فعالیت تر یو ناڅرګند وخته بند شوی دی. یوه ډیره تراژیدي حمله وه چې زموږ په یوې همکارې ترسره شوه. په پایله کې موږ خپل فعالیت په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې بند کړی دی. لورینا امبرال چې 38 کاله عمر وه په مزار شریف کې د سره صلیب کمیټې فیزیوتراپیست وه. هغه د همدې کمیټې په فیزیوتراپی روغتون کې د یوه افغان معلول لخوا په ډزو سره ووژل شوه. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازیر رو ته په خبرو کې وویل چې د میرمن لورینا د قتل په تور یو تن نیولی دی چې د ملي امنیت په اداره کې ترې څېړنې او تحقیقات دوام لري.
زیر رحمان و مراقبت همه چیز شفاف
خانه قرار بشه.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې قاتل یو وشکاله عمل لري او د قتل اصلي انګیزه لا هم نه تر روښانه. د تیر کال په فبروري میاشت کې هم په جوزجان ولایت کې وسله والو کسانو د سره صلیب کمیټې شپږتنه کارکوونکي ووژل او دوه تنه نور یې له ځان سره برمته کړل چې له اوو میاشتو قید څخه وروسته کابو دوې اونۍ مخکې آزاد شول.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna ranguna
danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aur khali powers
aur idale mahirawi.
Asmashar la mashal radio sakha auri لکه څنګه چې مو تر اعلان مخکې واورېدل، د روان میاشتې پر لسمه نیټه د افغانستان په مزار شریف کې د سره صلیب یوه مرستندوی میرمن ووژل سوه. په دغه نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په یو راپور کې لیکل دي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابې وضع له کبله د مرستندوی ادارو کارکوونکي د بریدونو له خطر سره مخ دي. شاهین بونیری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه لورینا پیرز هسپانوی وا د تیر یو کال راهیسې په مزار شریف کې د مازورانو درملنه کوله او هغوی ته مرستې ورکولې. یو ویش کلن محمد نسیم چې د پولیو وایرس له کبله مازوره شوی و هم وخت په وخت دغه روغتون ته د درملنې لپاره راتلو. د روانې میاشتې په لسمه نیټه هغه په ویلچیر کې راغلو او په خپله روسۍ تومانچه یې په لورینا پیرز ډزو کوه او هغه یې ووژله. نیویارک ټایمز لیکي دا لانه د معلومات چې هغه لورینا پیرز ولی ووجله، خو په افغانستان کې یوې وسلوالې ډلې هم د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلخ ولایت د پولیسو مرستیال مشر عبدالرازق قادری ورسپانې ته ویلي دي چې محمد نسیم د بغلان ولایت د یوې داسې سیمې سره تړاو لري چې د طالبانو په ولخه کې ده. یو بل چارواکي ویلي دي په دې عمل سره د افغانستان بدنامي شوې ده. افغانستان ته د راتګ نه وړاندې لورینا پیرز په ملاوی، ایتوپیا او تنزانیا کې د مازورانو سره مرستې کړې وې او د تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو د رنځورانو په جنگ کې د ځپلو شو خلکو دارو درملنه کوله. د روان کال د فروری په میاشت کې هم د هیواد په شمالي برخه کې په یو وسلوال برید کې د سره صلیب شپږ غړي ووژل شو او دوه نور وتښتول شو. نیویارک ټایمز لیکلي دي په افغانستان کې د امنیت د خرابې وضع له کبله مرستندوی ادارو کارکوونکو ته خطرونه پیښتي او په ډیرو سیمو کې هغوی خپلې هلې ځلې محدودې کړې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او کچيري تاسو یوټیوب لري نو پر یوټیوب هم د مشال رادیو د چینل سره ځان سبسکرایب کړئ. د مشال رادیو هر خبرسوي ویډیو به تاسو ته درځي. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې قیمتي مرغان په غیر قانوني ډول ښکار کیږي او بیا د پاکستان له لارې خلیجي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي بیا د خلکو داوی بې ځای ګڼي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د اوږدو کلونو د جنگونو له امله د قیمتي او نایاب مرغانو نسلونه مخ په ختمېدو دي، خو د ننګرهار په ځینو ډاګونو کې اوس هم نایاب مرغان پیدا کیږي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ډاګونو او د غرونو په لمنو کې یو شمیر قاچاقبر په غیر قانوني توګه قیمتي مرغان ښکار کوي او بیا یې د پاکستان له لارې خلیجي هیوادونو ته لیږدوي. چپرهار هم د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د غره په لمنه کې پرته ده او ګڼ ډاګونه هم لري. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه د چپرهار ولسوالۍ د غزو کلي دښتې یادونه وکم. دغلته چې ده د پاکستان خلک راځي او دغه ځای کې یو څپره وهي. که سهار نه تقریبا د و بجو نه تر مازیګر د څلورو بجو پورې هلته ښکار کېږي او نور ورځې بیرته هغه تکلي ولس کې چې ده اوسېږي.
بیا چې ونیسي نو دا پاکستاني راځي د لسو لکو نه تر پنځوسو لکو پورې دا اخیستل کېږي.
روحله او اشمت طارق له اوږدو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې د بیلابیلو پارمی مرغانو د پلور دوکانونه لري. دوی وایي چې په لغمان او ننګرهار کې چې هر ډول مرغان ونیول شي جلال آباد ته راوړل کیږي او له دغه ځایه بیپاران نورو هیوادونو ته قاچاق کوي.
قیمتي مرغان دي، مثال سرخ ده، باری ده، ګرناس ده،
دا بیا شجاران دلته دغه کینی سی گمبیری ڈاکے
چپلیار کین کی گدایستا تو کوم دے کی ڈاگونه یو نام نه زئی دغه زینو کی خکار کی او سر دغه نام داغون راضی خار تر راضی ده خار نه بیا انتقالی کی پیخور تا یا بل زتا یا بل زتا
دا انغه مرغان لغمان کی نیول کیږي چپلیار کی نیول کیږي بیسود کی دے غرونو کی ټول دا غیر قانونی دا او غیر قانونی دا ته نیول کیږي بیا وړل پیخور تا پیخور نه دام دشي خارج ملکو ته دی
خود ننګرهار ولایت د چپریال ساتنی رئیس فضل ربی حمیم بیا دا خبر نه منی چې ګوندل ننګرهار دی قیمتي مرغان نور هوادونو ته قچاق شي
تر اوسه الحمدلله په ننګرهار ولایت کې د سه کومه پیخه موږ نه دلیدلې چې لامل نادر الوتون کی یا جوی یا دلیزه توګه ماهین ښکار شي کچیری درسې کومه پیخه رامنځته کیږي موږ مربوطه ادارو ته خبر ورکو چې البته امنیتی ادارې دی او تر هغې وروسته بیا موضوع که حل نشي عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کوو
دې زیاتوي چې قیمتي مرغان عامه شتمني ده او د ساتلو په برخه کې باید ټول وګړي ونډه واخلي د چاپریال ساتنې د برخې پوهان په دې باور دي که چېرته دولت د قیمتي مرغانو او نورو وحشي حیواناتو د لمنځه وړلو او ښکار مخنیوی ونه کړي نو لرې نه ده چې لږ شمیر کې پاتې نادره قیمتي مرغان او وحشي حیوانات به هم له منځه ولاړ شي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورون تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي او تاسو کولای سي چې د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورون د رادیو او انټرنیټ تر څنګ د هغه د ویب پاڼې تر څنګ پر مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼې باندې هم ولولي او وی ویني او اوسو د بلوچستان پر لور د بلوچستان کروندګر ویل دی چې دا کال په صوبا کې په لویه کچه د پیازو فصل تیار شوی دی کوم چې د هیواد لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بس دی مرکزي حکومت دی د بهرنیو هیوادونو څخه نور پیاز پاکستان ته نه راواردي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان زمیندار ایکشن کمیټي چیرمن نصیر شوانی او سرمنشي او درمیان بازی 13 ورځ په کوټه کې ویو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې دا کال په صوبې کې د پیازو نه لکټنه فصل تیار شوی دی کوم چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د هواد د خلکو اړتیا پوره کولای شي نو ځکه مرکزی حکومت ته د بارني هوادو څخه نور پیاز و پاکستان ته درواردولو هیڅ اړتیا نشته په دې اړه د خانوزی بلوزی یو کروندګر اجی محمد عثمان و مشالی روته نور حال څه داسې بیان کړی
او د بلوچستان 80% 80% جدي هغه پر ذمہ داری باندې دی زموږ کسیو څه مارکیټ پیدا کړي ایران راځي له چینا راځي په پنجاب کې زرعی آلات کسان پیکج ورکوي او موږ ته سرکار یو شیم نه راکوي نه دوا نه بل نه بل موږ خپل مدد ها باندې دا پیاز پر دا پیاز پر ګونی باندې 2.5 زره پیز موږ خرڅه راځي په ځین اوس یې څه قیمت پیدا کړي بیا له انډیا راغواړي یا له ایران راغواړي د بای حکومت ځاول مرکوي کوم دا خواز کو چې دا پابندانه برس پر ولګي د پیاز شي د خپل قیمت کې شي د کانګور دي ټماټر دي چې د باندې نه وغړي
د اجی محمد عثمان په وینا چې په سیزن کې پیاز ټماټر سیب او انګور د نورو هوادو څخه د غشتلو په نتیجه کې همیش د بلوچستان و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی دی په دې ترڅ کې د ګلستان یو بل کروندګر کاظم خان څخه راته زیات کړه
دا د ډیر وخت پس پیاز په ډیر ښه پیداوار پیکړ پیداوار م زیات شوی دی پروش کال پشپشتا باندې ګونی خرڅېدل سش کال هغه ګونی هغه وزن په شپږ زر روپۍ پرې ورسېدی موږ د پنجاب یا د نور صوبو د پارک ته چې دلته انډستری وزارت ول کیږي او دلته د 80% خلکو تعلق چې د زراعت سره دی چې 50 لک قریب خلکو ته موږ روزګار ورکړی دی دا خو د تعلیم د ژوند ټول ضرورت موږ په د زراعت سره پر کوو د بجلی د بحران په وجه باندې زمیداران په ډیر مشکل کې په جنراتران باندې خپل ځمېداري د خپل فصلاتو پیاز بچاو کړیو داغه باوجود چې موږ ته ډیر قیمت میلاوي دی اوس دی وایي چې د ایران او د انډیا کې سرپلس فصل سوی دی داغه سره غواړي حالانکه چې په 400 روپۍ باندې چونڅه عام موږ د کوټي خلک اخو پر هغه وخت باندې دی نه وایي چې موږ د انډیا سره بچ عام راغور
د کروندګرو غشتنه وکړه چې په صوبه کې د کروندګرو د کویان لپاره د بجلی د لوډ شیډینګ وخت کم کړل سي د غډول دی حکومت نږدې ډیر زره کویان په شمسی توانایی د چلولو انتظام وکړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو خاطه کې په پاکستان کې د ازادي کپ په نامه یو اتلولي روانه ده چې د ورلد 11 یا د نړۍ د یولس لوبغاړو لوبډلی او د پاکستان د ملي لوبډلی ترمنځ ده چې تیر ورځ لومړی لوبه وسوه او پاکستان وګټل. نو بلخوا د افغانستان په کابل کې د شپږیز لیگ سیالۍ هم روانې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په کابل کې د شپږیز لیگ سیالۍ به د روانې سپتمبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي د کرکټ د دوو سرژنیو سیالیو لپاره بهرني لوبغاړي او مبصرین هم کابل ته ورغلي دي. بلخوا تېر ورځ په کابل کې د شپږیز لیگ دوه سیالۍ وسوې. لومړۍ لوبه کې مس اینا کتلانو د بندي امیر شاماران لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دوهمه لوبه کې سپین غر لوبډلې بوس ساتونکو لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د کرکټ د شپږیز لیگ سیالیو په روانو لوبو کې مس اینا کتلانو د بندي امیر شامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه د محمد نبی ساحل په مشرۍ میساینک لوبډلې وګټله او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یادو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدلو سره مقابل لوري ته 140 منډې هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بندي امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو یې الله 133 منډې وکړې او دا سیالي یې د وو منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې په دوهمه سیالۍ کې امونې هنګانو د سپین غر لوبډلې ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ رئیس شکر الله عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له ولایتونو د کرکټ یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي دي. ښاغلی مشال زیاتوي چې یادو سیالیو ته شاوخوا 30 بهرني مربیان لوبغاړي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي چې د هغه په وینا د کرکټ شپږیزو لیگ سیالیو سکل له نورو کلونو ښه رنګ ځان ته غوره کړی.
تقریبا تر 300 نه زیات خارجي لوبغاړي روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي چې دا اول ځل ده چې په دومره تعداد خارجي روزونکي لوبغاړي او مبصرین افغانستان ته راځي.
ل 50 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د کرکټ شپږیز لیگ سیالۍ کیږي. په دغه سیالیو کې شپږ ټیمونه بندي امیر سپین غر میساینک امو بوست او کابل په خپلو کې سیالي کوي. دغه سیالي د سپتمبر په 11 پیل شوی او ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې تر 22 دوام وکړي.
جوانی خلق و مستنده پیر بابا کا منجور و خلق و کرده سوار دخلو او دسخلو سرچی ندا ناز و ناز پرور و خلق و کور دے با چوڑ تدوان لاس پتندی دم با چوڑ دسی گرور و خلق و کور دے ملنگے باندیا دیگی سو بے دسترو سترو خلقوں